په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې ناڅاپه خبرونه په دې اخیره نه ګډای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې د وجل شو وزارګانو کورنیو د مړو خخولو نه انکار کړی دی. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی سباله له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوهې ته ځي. او په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسی ورکړل شوه. د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مچ کې د وجل شو هزارګانو کورنیو د مړو له خخولو انکار کړی دی. دغه یو لسمړي د احتجاج په توګه د بلوچستان له مچ سیمې سین صوبې ته تلونکي لوی سړک باندې خودل شوی او کورنۍ وایي تر هغې به یې نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړل شوی. د مچ د ځایي پولیسو ویاند نورالله نن رسنیو ته وویل چې یو لس کان کیندونکي بیګا په دغه سیمه کې ناسرګند وسلوالو وجلې دي. وروسته انتظامی چارواکي او سرحدي اسکار د پیښې ځای ته رسیدلي او پلټنې پیل کړې خو تر اوسه یې نه څوک نیولي او نه هم چا د دې پیښې ذمواري منلی. د بلوچستان وزیر اعلی په دې پیښه د خفګان څرګندونه کړې او د دې صوبې د کورنیو چارو وزارت انتظامی چارواکو ته امر کړی چې په دې پیښه کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلې. د میرام شاه او میرعلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو په حیدرخیلو کې د مرسلین په نامه یو تن د خپل کور مخې ته په ډزو واجه وسلوال په تیښته بریالي شول. هلته ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویل چې وجل شوی تن مزدور وو او له هیچ چا سره یې دښمني نه وه. دا په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. په دې ضلعه کې تیر کال په هدفي بریدونو کې له 500 زیات کسان وجل شوي وو. بلخوا پوز او مقامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې امن پر ځای کړی او د هدفي بریدونو مخنیوي کوي. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون تاجرانو له ایران سره د پولې د بندش خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د کوټې تافتان ترمنځ لوی سړک د تګ راتګ لپاره بند کړی و چې له وجې د پاکستان او ایران ترمنځ په سرحدي پوله تجارت متاثر شه او د پولې دواړو خواو ته په خوراکي شیانو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې. د انجمن تاجران تافتان مشر امان الله حسیني پرون مشال ریډیو ته وویل دغه سرحد له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې یې په سلګونو کسان بېروزګاره کړی دی. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر اسمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوې چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه اتلاړ شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه له سیاستوالانو، مدني فعالانو، د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او په پوره تیاری خبرو ته ورځي. د پلاوی یو غړي غلام فاروق مجروح وایي له طالبانو سره د خبرو په دې پړاو کې اوربند او سیاسي جوړجاړی مهم موضوعات دي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربا هیواد امیر له افغان ولسمشر غنی سره خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې اوربند ته به د طالبانو په تیارولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. دا راز پاکستان او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د تاوتریخوالي د کمښت اوربند پر لپسې غوښتنې کړې دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسی ورکړل شو. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړی دی چې په دې کې په دوو کسانو د ترهګرۍ او په بل یو تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور دی. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د دې هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسی ورکړل شوه. ایرانیو رسنیو ویلي چې حسن دهواری او الیاس قلندرزی په لوی مقدار کې د بارودو درلودو او د سخت دریځه سنی وسلوالې جیش العدل سره د تړاو لرلو په تور په 2014 کال کې نیول شوی وو. عدالت دا دواړه کسان د خلکو تښتونو، بمیچاودنو او همداراز د امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو په وجنو هم ککړ ګرځولي وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ د نیوزیلند په کرایس چرچ کې بیګا د پاکستان کرکټ لوبډالی په دویمه ټیسټ سیالۍ کې د کوربا هیواد په وړاندې په خپل لومړي اننګز کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 290 رنزونه جوړ کړل. اظهر علي تر ټولو ډیر رنزونه یعنی 93 رنزونه جوړ کړل. د نیوزیلند کایل جیمنسن د پاکستان 15 لوبغاړي اوټ کړل. د دوو ټیسټ لوبو د دې سیریز لومړۍ سیالي نیوزیلند ګټلې وه. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ د جنوري په دویمه د ایرلند په وړاندې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په متحده عرب اماراتو کې کیدونکې د دې 350 ورځو لوبو لومړۍ سیالي د جنوري په 13 کېږي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مو لمن ورشاو اوریدل. په روانه خبرونه کې ودونکو پر دې موضوعاتو تاسو لپاره معلومات لرو. بیګا د بلوچستان په مچ کې وسلوالو د هزاره قبیلې یو لستنه کان کیندون کې وژل دي. د وژل شو خپلوانو د خپلو مړو له خولو انکار کړی دی. په دې اړه معلومات درکو. پرون بیا په شمالي وزیرستان کې د نوي میرادي کال په لومړۍ هدفي حمله کې یو ځایي مزدور وژل شوی دی. د خیبر د خوګخیلو خلک وایي د نېشنل لاجستیک سیل په نوم پاکستاني شرکت د دوی له مشرانو ځمکه اخیستې وه چې په کاروبار کې به شریکوي، خو اوس له خپلې خبرې په شا شوی دی. او په خیبر پختونخوا کې د تعلیم لپاره کار کوونکي یوه غیر حکومتي اداره وایي د قبایلي ضلعو د پام وړ شمیر جینکۍ تر پرایمري زده کړو وروسته سکولونو ته نه ځي.
نیولی مارس ڈسٹرکٹ کے 70% جینکۍ د سرکاري اعداد شمار مطابق د پرایمري نه سیکنډري ته ٹرانزٹ نه کوي.
پرشنو نور موضوعات هم رپورٹونه لرو. هیله ده د مشال رادیو سره اوسئ. او سوردونکو د بلوچستان د مچ دغه پیښه چې بیګا وسلوالو یو لستنه د کولی په یو کان کې کار کوونکي مزدوران کان کیندونکي هغه وجل دي. یو ځل سره بیا د کوټه نه خپل خبریال ایوب ترین د ټلیفون پلی کړه. غلی ترین صاحب، تاسو ستړي مشي وایو او کلک تازه معلومات را کوي چې داسې اوس رپورټونه دي چې دغه خلکو ته مړی حواله شوی دي. هزاره قبیلی خلکو ته خدای خپل مړو له خخولو انکار کړی دی. دوی په احتجاج دي. نو تازه معلومات تاسو سره دي.
ډیر مننه باچا صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه پیشه د کوچ څخه تقریبا 80 کیلومتره لري د مچ په سیمه کې برای شپه را منځته شوې وه. کله چې د ناصرګندو کسان لخوا د کوئلې په کارکونکو باندې برید شوی وو او په هغه کې یولس کارکونکي چې دي هغه وژلي دي او څلور ټپیان دي. د مچ یا د کچي چې کوم ضلع ده دغه ډپټي کمشنر مراد کاسی چې دی هغه خبریالان ته ویلي دي چې په دې پیښه کې چې کوم وژل شوي کسان دي دغه یولو سره تړاو چې دی یا تعلق چې دی هغه د هزاره قبیلې سره دی. او نن چې کله د هزاره قبیلې خلک په دې خبر شوي دي نو دوی هلته مچ ته رسېدلی دي، ځکه چې د دوی کورونه دلته په کوټه هزاره ټون کې دي او دلته هم په هزاره ټون او مغربي بای پاس د کوچ لوی سړک چې دی د احتجاج په توګه بند کړی دی. دغه ډول هلته اوس دوی خپل مړي ترلاسه کړي دي او د مچ په سیمه چې کوم لوی کامی سړک دی یعنی د کوټي او سند ترمنځ کومه لاره ده دغه باندې د احتجاج په توګه دوی خپل مړي ایښي دي او دوی احتجاج پیل کړی دی. د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه پیښه کې کوم کسان تورن دي هغه دې ونیول شي. بلخوا حکومت چې دی هغه دا ویلي دي چې دوی د دې پیښه پلټنه پیل کړې ده. هلته سرحدي عسکر لیږول دي، لیویژې لیږدول دي. ټوله غرنۍ سیمه ځکه چې دا د مچ علاقه چې ده دا د کویلې د رایسولو سیمه ده نو هلته سرحدي عسکرو د پلټنو کار پیل کړی دی خو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دغه وروستۍ پیښه پلټه ده یا ذمواري په خپل غاړه اخیسته ده. بچا صاحب
صحیح شو. ډیره مننه ایوب ترینو. له کوټې موږ ته حال راکو. په مچ کې بیګاش په وسلوالو یولس تنه مزدوران د کولی دی او کان وژلی دي او د هزارې قبیلې خلکو اوس احتجاج پیل کړی دی په کوټه کې هم او د مچ ته تللی دي. دغلته لویه لار چې کوم دغه صوبه سند سره نخلوي هغه وایي چې تړلې ده. خپل مړي په دغه سړک باندې ایښي دي. حکومت وایي چې پلټنې کوي او په دغه اړه به تازه معلومات تاسو ته په سارنۍ خپل خبرونه کې بیا درکو. بیګا پرون بیا د شمالي وزستان پولیسو ځای خلکو ویلي چې وسلوالو په هیدرخیلو کې یو ځای تن وژلې دی. د سیمې د پولیسو په خبره وسلوالو د مرسلین په نوم پر یو مزدور ډزې کړي، هغه وژلې او تښتېدلې دي. دا په نوې پیل شوي 2021 زیږدیز کال کې په شمالي وزستان کې لومړی هدفي برید دی. په تیر کال هم په دې سیمه کې په شو تقریبا شپږ سلوي هدفي حملو کې تر 50 زیات ځایي مشران، ځوانان او ځینې سرکاري مامورین وژل شوي ول. د سیمو اوسیدونکو په بیا بیا د دې حملو په اړه د اعتراض غږ پورته کړی دی. پوځي او انتظامی چارواکي وایي په سیمه کې تر ډېر امن پر ځای شوی دی او زیاتوي چې د هدفي بریدونو د مخنیوي په هڅه کې هم دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
نمیر علی او میرام شاه انتظامیه دوه بیلا بیلو چارواکو چې نه یې غوښتل خپل نامونه واخلي مشال ریډیو ته تصدیق وکړ. دوی وویل چې په وسله سنبال برید کوونکو د حیدرخیلو اوسیدونکو مرسلین د شپې اته بجې وروسته خپل کورمخې ته په ډزو ووژلو او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي چې وژل شوی ځوان غریب مزدور کار و چې د کویانو کنلو مزدوري به یې کوله. له چا سره یې هېڅ دښمني نه وه. پولیس چارواکو وویل چې د پیښې په سیمه ته پولیس تللې پلټنې کړې، خو د پولیسو ورتګ وړاندې حمله کوونکي یا وسلوال تښتېدلي ول. روان 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې دغه لومړی هدفي برید و، خو د هدفي بریدونو لړۍ د فبروري 2013 کال نه پیل شوې. تیر 2000 کال کې په شمالي وزیرستان کې ټول شپږ سلوي هدفي بریدونه ریپورټ شوي ول چې تر 500 زیات مشران، ملکانان، ځوانان او هم زنا سرکاري اهلکاران پکې وژلې شوي ول. سیمه کې د هدفي بریدونو زیت په وار وار ځوانانو او مشرانو احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنه کړې، خو حکومت او فوز یې دعوه کړې چې سیمه کې امن پر ځای شوي د داسې پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکا
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګره
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دسمبر پر 9 د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ خواجه آصف د خپلو شتمنیو نه په ډاګه کولو په تور ونیو. خواجه آصف دا تورونه رد کړي، خو د احتساب په برخه کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار شهزاد اکبر ویلي چې خواجه آصف نیب ته د خپلو قانوني شتمنیو په اړه د ثبوتونو ورکولو په چاره کې پاتې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان جمهوری غورځنګ د حکومت خلاف جلسې پیل کړي دي او د حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه کوي، خو حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو مالی درغلیو پټولو په هڅه کې دي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار مرزا شهزاد اکبر ویلي د مسلم لیگ نون ګوند مخکخ او د بهرنیو چارو پخانی وزیر خواجه آصف د خپلو قانوني شتمنیو په اړه په ثبوتونو خودلو او د نیب ادارې په مطمئنه کولو کې پاتې راغلي دي. شهزاد اکبر د جنوري په 2 په خبری غونډې کې ویل چې د مسلم لیگ نون ګوند په وینا خواجه آصف ته به تنخواه د بانک له لارې نه بلکې نقدي پیسې ورکول کېدي، خو خواجه آصف د خپل آمدن ایس کاغذ یا رسید نه لري. نوموړي تور پورې کړ چې خواجه آصف په 1993 کال کې د 15.1 میلیونه ارزښت اساسې لرلی، خو په 2013 کال کې د خواجه آصف شتمنۍ 1.3 میلیونه روپو ته ورسېدې او هغه د دې شتمنیو د زیاتېدو په اړه په قانوني جواز ورکولو کې ناکامه شوې ده.
48 بینک اکاؤنٹس ان ہز نیم اته څلوېښت اکاونټونه د خواجه آصف او د هغه د کورنۍ په نومونو جوړ شوي دي او په کې شاوخوا یو نیم سل عرب روپۍ انتقال شوي دي او دغسې د خواجه آصف په ذاتي اکاونټ کې بیا 2 کروڑ روپۍ ایښودل شوي وي. نو دا پکې څنګه راغلی؟ د دوبۍ په اکاونټ کې بیا 14 کروڑ روپۍ ایښودل شوي دي. خواجه آصف وایي چې وریجې به یې برآمد کولې خو دا خو ټول د پیسو کاروبار و. دغسې د خواجه آصف د قرضونو اکاونټ یا په رننګ فاینانس اکاونټ کې د 2009 کال نه تر 2013 کال پورې 1.5 میلیون روپۍ ایښودل شوي دي، خو هغه سره د دې ټولو پیسو د ایښودو هیڅ جواز نشته.
شہزاد اکبر دا هم ویل چې خواجه آصف تبا د دوبۍ د یوې کمپنۍ لخوا د 2013 نه تر 2013 کال پورې ارمیاشت 2.2 میلیون روپۍ تنخواه ترلاسه کېده، خو هغه د دې آمدن ام اس ثبوت نه لري. نوموړي زیاته کړه، د پاکستان د قانون له مخې باید د سرکاري یا ولسي دندې لرلو پر مهال شتمنۍ په ډاګه کړل شي، ګنې هغه په درغلۍ کې راځي. خواجه آصف د پاکستان احتساب ادارې یا نیب د دسمبر په 9 شپې مهال په اسلام آباد کې ونیو. هغه د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې د نیب عدالت ته وړاندې شو او جج د احتساب ادارې چارواکو ته اجازه ورکړه چې هغه لاور ته بوسي ولته ورباندې مقدمه وچلوي. په نوموړي تر آمدنه د زیاتو شتمنیو لرلو تور دی چې هغه یې ردوي. د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشر مریم نواز د دسمبر په 9 له میډیا سره په خبرو کې ویلي وو چې خواجه آصف یې له مسلم لیگي مشرتابه نه د نه جلا کېدو د غی د ملګرتیا په جرم نیولې دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې نیب د وزیر اعظم عمران خان د حکومت په وینا د دوی پر ضد انتقامی کارروایانې کوي، خو حکومت وایي نیب خپلواکه اداره ده او نیب هم بیا د انتقامی کارروایانو تورونه رد کړي دي. د خواجه آصف د نیول کېدو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ احسن اقبال د دسمبر په 10 رسنیو ته وویل چې د خواجه آصف پر ضد بې بنیاده مقدمې په اړه سپریم کورټ خپله فیصله اورولې وه او هغه یې بری کړ، خو نیب دا کیس لاهور ته اوړو او خواجه آصف یې ونیو.
خواجه آصف صاحب خلاف چې کومه مقدمه جوړه شوې ده، سپریم کورټ د هغې په اړه خپله فیصله واوروله، خو نیب هغه د لاهور احتساب ادارې ته وړه چې هغې په سیاسي توګه مقدمه جوړه کړي او خواجه آصف هلته گرفتار کړل شو. زه د نیب مشر چیلنج کوم چې د عمران خان د اساسو او د آمدن موازنه دی وکړي. رانا ثناء الله ته سوګند ورکړل شو او د منشیاتو کیس یې پر ومنو. د خواجه صاد رفیق، شاهد خاقان عباسی او مفتاح اسماعیل خلاف د دروغو مقدمه جوړه شوی او گرفتار یې کړل. دغسې شهباز شریف او حمزه شهباز یې په جیلونو کې واچول.
احسن اقبال زیاته کړه، حکومت دا فکر لري چې د دروغو مقدمو جوړولو سره به د اپوزیشن ګوندونو جوړ اتحاد یا پی ډی ایم کمزوري کړي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ډی ایم د حکومت خلاف احتجاجونه پیل کړي دي او وایي چې وزیر اعظم عمران خان دې مستعفي شي. په پېښور کې شنون کې د مشرق ټی وی بیرو چیف محمود جان بابر وایي د اپوزیشن خلاف کارروایانې به د پی ډی ایم تحریک لا نور مضبوط کړي.
خبره دا ده چې کله هم داسې تحریکونه شروع شي چې هغه د حکومت د راغورځولو لپاره وي، نو د حکومت د اړخ هغه خلک ضرور نیولې کیږي کم چې هغه تحریک چلوونکي وي او هغه کې داسې خلک خصوصا چا باندې هغه خلکو ته زور رسي کم چې د حکومت خلاف تحریک چلی، نو د هغې د نیو خبرې اترې رواني مختلف کوششونه کیږي او داسې کارونه شوي هم دي، په ماضي کې هم شوي دي. نو دې دپاره که تاسو وګورئ، نو د خواجه آصف گرفتاری چې کومه ده، نو داسې ډېره زیاته د حیرانېدو خبره نه ده. دې قسمه طریقو سره دوی حکومت د اړخ پیغام ورکوي چې دا هم کېدی شي او دا مونږ وکړو نور هم کېدی شي.
د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي او په هیڅ صورت کې به مستعفي نه شي.
دا مشال تر څنګه وسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
په تورخم کې د خوګخیلو لزګونه کسان له تیر درو میاشت راځي له نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره په احتجاج دي. ان ال سی په تورخم کې د تجارتي ټرمینل جوړولو لپاره له خوګخیلو ځمکه اخیستې او په بدل کې د ځینو مراعات ورکول ژمنه کړې وه. پر لتوال وایي د پخوانی فاټا پر مهال د هغوی له مشرانو په زوره په لوزنامه لاسلیکونه اخیستل شوي او زیاتوي چې دا کار د کام په تاوان دی. دوی په شوي معاهده کې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د دې مسلې د حوالې لپاره هڅې پیل کړي او د په خبره چې راتلونکي اونۍ په تورخم کې په همدغه اړه یو جرګه هم کیدونکې ده. نجیب عامر معلومات راکوي.
د خیبر د خوګاخیلو قوم ځوانانو له تیرو دریو میاشتو راهیسې په تورخم کې احتجاجي کیمپ لګولی دی. دوی د نیشنل لوجستیک سل ادارې سره د ځمکې په سر لانجه لري. یادې ادارې ته په 2014 کال کې په تورخم کې د سوداګرۍ د مالونو د صادراتو او وارداتو لپاره د یو ټرمینل جوړولو لپاره ځمکه په کار وه. دا ځمکه د خوګاخیلو قبایلو ده. په 2015 کال کې NLC ته 300 کنال ځمکه خوګاخیل قوم ورکړه، خو په بدل کې د هغوی ځینې شرطونه هم ومنل. خوګاخیل قوم وایي د لوجستیک ادارې ورسره منلې وه چې له دې لارې چې کوم عاید ترلاسه کیږي 45% برخه به خوګاخیل قوم ته سپارل کیږي. نجیب خاوریچن چې د خوګاخیلو قوم سره تعلق لري او د پرلتوالو له ډلې څخه دی، مشال لډیو ته پاړه داسې ویل
چې NLC سره زموږ مشرانو په 2015 کال کې کوم اګریمنټ لیکلی دی، چاته دې عملی بڼه ورکا. په هغې کې 300 کنال ځمکه ده. په هغې کې په کاروبار کې 45% زموږ پرسنټیج دوی سره لیکل شوی دی. اوس مهال چې کوم NLC د وارداتو ټرمینل هغه زموږ خپل شخصي ځمکه ده، دا دوی قبضې نه آزاده شي، دا زموږ ته پرېږدي.
خو د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سل ترمنځ په 2016 کال کې یو بل تړون شو چې پکې د ګټې د 45% برخې خبره لري شوه، خو NLC د هر ګاډي په سر چې په تورخم کې درآمد یا برآمد کوي د 600 روپو خوګاخیلو ته د ورکولو شرط ومانه. په تورخم کې یو بل پرلتوال شاه رحمان د جنوري په 2 مشال لړیو ته وویل د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سل ترمنځ د 2015 کال معاهده د قام په ګټه وه، خو د 2016 معاهده کې د هغوی سره سر تاوان دی.
دا کرایا زمونږ خرڅه کړې نه ده په ځمکه چې 4 روپۍ ستاسو ګټئ، 1 روپۍ به شکوم دی دا خوګاخیل کام له ورکوئ. دوی زمونږ دا د پرسنټیج چې کومه خبره وه په آمدن کې دوی سره دا یې بایپاس کړه او فی ګاډی فکس روپۍ چې کوم دی 198 کلو لپاره په ملکانو اګریمنټ کې ولیکلې. ملکانو په اګریمنټ کې چې کوم شک باندې مونږ خپه یو، دغه شک دی چې زموږ له تاسو 600 روپۍ فی ګاډی لارې برار راکوي 198 کلو پورې. نن شپږ کاله مخکې 600 روپۍ ویلیو زیاته ونن چې کوم دی ویلیو ډېره رقم شوي.
خو دلته پوښتنه دا ده چې کله نیشنل لوجستیک سل سره د 2016 کال معاهده د ولس په ګټه نه وه، نو د خوګاخیلو مشرانو ولې لاسلیک کوله او ولې د 2015 کال د معاهدې سره هغوی نه پاتې کېدل چې پکې د ګاډي په سر نه بلکې د ټولې ګټې د 1/4 برخې خبره شوې وه. د خوګاخیلو ملک تاج الدین چې د دغو معاهدو د لاسلیک کېدو پر مهال موجود و، مشال رډیو ته یې پاړه داسې ویل.
بالکل دا خبره شوې وه، هلته فاته وه او په جبر یې دا خبره کړې وه چې مطلب په قوم تقسیم کړو، قوم کې اختلاف راغی، دغه خلکو نه انتخابونه واخیسته. څلور ورځ داسې پراپر معاهده نه وه چې مطلب عام انسان یې سره کښېنه وړي او ډېر خصمې سره کړی.
په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر د خلکو استاد شفیق شیر افریدی د جنوري په 2 نیټه مشال لډیو ته ویل د خوګاخیلو او نیشنل لوجستیک سل ترمنځ د راغلي کښالې د هواري لپاره هڅې کړې دي.
څومره زموږ سټیک هولډر دي دا غې او زموږ د قوم زما د ذمہوري ده چې دې په مشورتي طریقې سره د دوه په منځ کې داسې یو سټیپ واخلم چې زموږ خلکو تم فیسیلیټیټ شي، زموږ ملک تم فائدہ ورسی. ګورو ته ما دا ویلي دي چې تاسو به لږ لږ په دغه کې فلیکسیبلټی به په ځان کې پیدا ووي، نو ان شاء الله موږ تعالی د رود نه یو امید دی چې ان شاء الله تعالی په دا نیکست میسج کې چې کله موږ کینو
شفیق شیر افریدی او د پرلت مشرانو مشال لډیو ته ویل د FC په منځګړیتوب به راتلونکي اونۍ په تورخم کې د مسالې د هواري لپاره یو جرګه کیږي چې پکې د خوګاخیلو د قام نه کسیزه کمیټي او د نیشنل لوجستیک سل استازي ګډون کوي. دوی هیله مندي چې د حل یو لار به پیدا کړي. مشال لډیو د FC او NLC د چارواکو سره په خبرو بریالي نشو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید ویلی د هر هغه چا پر ضد به چې د هیواد په پوسټ پسې خبرې وکړي قانوني کاروایی کوي. نوموړي پرون په دې لړ کې د خبري غونډې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فی د مخکخ مفتی کفایت الله نوم یاد کړی او زیاته کړې ده چې دغه معامله د خیبر پختونخوا حکومت ته سپارلې ده. جمعیت علما اسلام د کورونا چارو د وزیر څرګندونې رد کړې دي. سراج زهیر معلومات راکوي.
په پینډی کې د جنوري په 2 منیټه د شناختی کارتونو په دفتر کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې ویلي کڅوک هم د ریاستی ادارو او پوسټ پر ضد غیر مناسب خبری وکړي نو پر ضد به یې پر چکټ کوي. دیوی د مفتی کفایت الله کیس مونږ خیبر پختونخوا ته لیږلی او څوک چې د شیخ رشید د داخله چارو د وزارت په وخت کې د پوسټ پر ضد نامناسبه خبری وکړي نو په 2 یا غنټو کې به داغه خلاف پر چکټ کوم. دله غیر استو چې سلور روزی وړاندې نوموړی ویلی وو چې مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد خبری کړي نو حکومت به د مفتی کفایت الله پر ضد د غداری مقدمه درج کوي. په مفتی کفایت الله تور دی چې ویلی د پوسټ دی ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د احتساب کمی ادارې ته وړاندې کړي نو دی به مولانا فضل الرحمان نیب ته پیش کړي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو دا
حکومت غور غیر آئینی غیر قانونی طریقے تاریخ پدوی لگی
بل پلو د حکومت د دې بیان پترس کې د جمعیت علماء اسلام مرکزی ترجمان اسلم غوري ویلي د مفتی کفایت الله د کورنۍ د خلکو د گرفتاری دوی په سختو ټکو کې غندنه کوي او مفتی کفایت الله د پوسټ پر ضد داسې څه نه دی ویلي بلکې د نوموړي نه زیات خبرې خو وزیر اعظم عمران خان پخپله کړي. باید چې د غداری مقدمه د وزیر اعظم پر ضد درج کړي شي. د دې ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان هم په یو بیان کې ویلي د غداری مقدمه درج کول دومره آسان کار نه دی چې حکومت به یې درج کړي او که شیخ رشید داسې کار وکړو نو په 2 یا غنټو کې به یې وزارت هم پاتې نه وي. دارنګ مفتی کفایت الله هم د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي مسلسل د ده په کور چاپی وهل او ماشومان له ځان سره بوتلل کوم ریاستی اصول دي. د دې ترهګرۍ جواب به ورکول وي.
سراج هیر رپورټو د یوې غیر حکومتي ادارې بلو وینز یو رپورټ وایي د مهال په خیبر پختونخوا کې د هغو ماشومانو شمیر شاوخوا 300,000 ته رسېدلی چې عمرونه د 15 او 18 کالو په منځ کې دي او له سکولونو بهر دي. په دې کې 46% جینکۍ یادې شوي دي. رپورټ وایي د ماشومانو له تعلیمه د بې برخې کېدو تر شا د صوبې په ځینو سیمو کې د سکولونو د نشتوالي تر څنګ ځینې معاشي او ټولنیز عوامل هم دی. د خیبر پختونخوا واکمن ګوند وایي د صوبې ټولو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونو برابرولو لپاره تعلیمي ایمرجنسي لګولې او بودیجه کې اربونه روپۍ ورته بیل کړي دي. مجید بابر رپورټ لري.
د جنوري په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلیو وینز د خیبر پختونخوا لپاره کوارډینیټر قمر نسیم زیاته کړه چې د دې ترشا د سکولونو کمښت په وړو کې عمرونو کې د جینکو د ودونو ترڅنګ معاشي او ټولنیز وجوهات دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 64% سکولونه چې کم دي هغه د هلکانو لپاره دي او باقي 35% د جینکو لپاره دي. په پرایمري لیول باندې هم او په سیکنډري لیول باندې هم په نیولی ایمرج ډیسټریکټ چې کم دي هغه کې 70% جینکې چې کم دي هغه د خپل د سرکاري اعداد شمار مطابق چې کم دي نو هغه د پرایمري نه سیکنډري ته ترانزیت نه کوي. نو یا سکولونه نشته یا سہولیات نشته او یا والدین سکول ته نه لیږي. نور ډیسټریکټونو کې هم دا صورتحال څه ډېر ښه نه دی. تقریبا زمونږ 80% جینکې چې کم دي هغه د 15 نه پس ډراپ آؤٹ شي او چې کوم 30% جینکې د 15 نه شپږم ته یا مخکې لاړ شي نو په هغه کې صرف 14% جینکې داسې دي چې هغه نه هم جماعت ته.
خود شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د قائمه کمیټه غړي میر کلام وای چې د بلو وینز ادارې د راپور د کمیټه غړي سره شریک کړل شوی وو او هغه بیا په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړي هم وو.
اسمبلی کې په دې باندې خبره وکړه چې په قبایلي علاقه کې 22 کونسلونه دي هغه د جیناکو د سکول د نشټوالي سره مخ دي. په هغه سروې کې دا خبره هم نو حکومت په صوبایي اسمبلی کې چې په یو خبره باندې ته خبره وکړه نو زما په خیال په صوبا کې زموږ فورم دی زموږ سره، خو د نن ورځې پورې هیڅ داسې په هغه باندې اقدام نه دی شوی. البته حکومت دا ویلي دي چې موږ داسې تعلیمي امرجنسي لګوو خاص کر په زما ځلا کې، خو د نن ورځې پورې څه داسې تبدیلی نه ده راغلې، الټه ماشومان د سکول نه بهر شوي دي.
بلخوا د واکمن تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د پرایمري او ثانوي تعلیم په اړه د صوبایي اسمبلی د قائمه کمیټه چیرمن پښتونویار د جنوري په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په 22مه د وزیرالا محمود خان سره په دې اړه غونډه شوې ده او یو شمیر پریکړې پکې شوې. غیر حکومتی ادارہ ڈیولپمنٹ ان لٹریسی وائی چې د غربت د بنیادی سہولتونو د نشټوالي او د یو شمیر نورو روایتي او ټولنیزو خنډالو لامل په پاکستان کې هر کال یوازې 14% ماشومان تر های سکولونو پورې زده کړو ته رسی او د هیواد د آبادۍ 80% ښځې لیک لوست نشي کولی او د آبادۍ نیمایي پورې جینکۍ یوازې سکولونو ته ځي.
مجید بابر لدی رپورٹ سرا د پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوردونکو د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د بلوچستان په مچ کې د وجل شو کان کیندونکو هزارګانو کورنیو د مړو له خخولو انکار کړی. دوی دغه یو لس مړي د احتجاج په توګه په مچ کې له بلوچستان سنت صوبې ته کلون کې لوی سړک باندې خې وای تر هغه به نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب داډ نوی ورکل شوی. دا یو لس کسان بیګا په مچ کې ناسرګند وسلوالو وجلی چې تر اوسه یې چا ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې په لټنې پیل کړي. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلې او په تیښته بریالي شوي. ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن مرسلین نومېده، مزدور و او له هیچ چا سره دښمني نه وه. دا په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. بلخوا پوځ او مقامي چارواکو وخت په وخت ویل چې په سیمه کې امن پر ځای شوی او د هدفي بریدونو مخنیوی کوي. د بلوچستان سرحدي خار تافتان کې پرون سوداګرانو له ایران سره د پولې د بندش پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي دغه سرحد له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې په سلګونو کسان بیروزګاره کړي دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اسکزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړې دي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوه ته لاړ شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه یې له سیاستوالو، مدني فعالانو، د ټولنې د نورو برخو سره مشورې کړې او راتلونکو خبرو کې به یې اوربند او سیاسي جوړجاړی اولنی ترجیحات وي. دا راز قطر، پاکستان او امریکا هم د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان تر اوسه اوربند ته تیار شوي نه دي. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسی ورکړل شوه. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړی چې په دې کې په دوو کسانو د ترهګرۍ او په بل یو تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور و. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د دې هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسی ورکړل شوه.
مشال ریډیو لن خبرونه مو واوریدل. سره زو یو بلې موضوع ته تمه در طالبانو سره د سولې خبرو لپاره ټاکل شوی د افغان حکومت پلاوی نن د خپل کارونو پایله د افغانستان ولسمشر سره شریک کړي. د ولسمشر ماڼۍ ویلي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غنی سره په کتنه کې د مذاکراتو د راتلونکو پړاوونو اړوند مهم بحثونه هم ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکي حکومتي نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم ټکی دي. امید ظهیر مل رپورټ راکوي.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 5مه د سه‌شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي، خو قطر ته له سفر وړاندې تمه ده دا پلاوی نن له ولسمشر غنی سره وګوري. ولسمشری ماڼۍ وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکي پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نورو هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړی پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره یې ولیدل. ولسمشر هغوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعقد شي. دوی سلام مشورې وکړي. نن به ولسمشر ته د خپلو لیدنو کتنو ګزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لومړی پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وځنډول شوې څو د سولې خبرو تګلاری او هغه لومړیتوبونو په اړه چې دواړو خواوې یو بل ته سپارلي د خپلو مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غریغ الله فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود و آخرین مشوره ها و
دا د خدای پامانۍ لیدنه ده. ټولې هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یوه او بل سره یې شریکوو. یعنې په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولی د هغو مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړي دي یوه روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحې عالي شورا هم هیله ښودلې چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بلې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په افغانستان کې د خبريالانو د وجنې پر لپسې پیښو خبريالانو د حکومت د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو زخت اغیزمن اندېښمن کړی دی. د جمعې پر ورځ د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د صدای غور رادیو مسول مدیر بسم الله ایماک وژل شو. کابل پریس کلب او د جرنلستانو دفاع کمیټې پر ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې سربېره د افغانستان پر بشرانو جرګې او همدارز ولسي جرګې غږ کړی چې د جرنلستانو د مظلومیت اواز ورسره بدرګه کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویلي له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. له کابله د رحمت الله افغان رپورټ.
په پرلپسې ډول د افغان خبریالانو وژل کېدو افغان خبریالان او د ژورنالیستانو د حقونو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونه سخت اندېښمن کړي. د پژواک خبری اژانس خبریال احمد شعیب حسرت رامنځته شوی ناوړ امنیتي وضعیت د خبریالانو لپاره خطرناک بولي او له حکومت د امنیت غوښتنه کوي.
د ټولو خبریالانو لپاره یو ستر ګواښ رامنځته شوی دی. دا د حکومت دنده ده چې د ټول خلکو په خاص ډول باندې د خبریالانو امنیت ټینګ کړي.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانه اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وای د خبریالانو د امنیت خوندیتوب د حکومت لپاره لومړیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت په دې اړه هیڅ توجه نه کوي او د خبریالانو امنیت او مسؤلیت د حکومت لپاره لومړیتوب نه دی.
د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر عبدالمعید هاشمی وای دا چې حکومت د ژورنالیستانو د وژونکو په نیولو کې پاتې راغلی نو دوی د درې ورځو لپاره حکومتي خبرونه هم نه خپروي.
د افغانستان ژورنالیستانو دفاع کمیټې او کابل پریس کلب په ټولو رسنیو ژورنالیستانو غږ کړی چې د درې ورځو لپاره له دولتي خبرونو نه تحریم اعلان کړي او دولتي خبرونه خپاره نه کړي. دغه ګام وروسته تر هغې وخته چې دولت د ژورنالیستانو د قاتلینو په پیدا کولو کې ناغېړي کړې ده تر اوسه نه دي توانېدلي چې په رښتینی معنا باندې ژورنالیستانو قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر طاهر زهیر هم د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د افغان خبریالانو فزیکي امنیت دې خوندي کړي. دغه وزارت په کابل کې د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې له دفترونو په یو لیک کې وغوښتل چې په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خبرې وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستنې سره به د خبریالانو او مدني فعالانو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وایي طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له رسنیو او خبریالانو سره نیغ په نیغه په اړیکه کې دي.
خبریالانو د امنیت په برخه کې خبر اقدامات مخکې له مخکې ترسره کړي دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه ګواښونه تر صفر درجې پورې ټیټ کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم حکومت دې ته ورته ژمنه کړې وي، خو بیا هم لیدل کېږي چې خبریالان وژل شوي او ګواښل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د پوهنې وزارت د سرکاري ښوونځیو هغه حکوزامي ښوونکي لکار ګوښه کړي چې درې کاله پخوا د آزادې سیالۍ له لارې د ښوونکو په توګه ګمارل شوي ول. په ننګرهار کې هم تر 1200 پورې ښوونکي ګمارل شوي ول چې اوس بیروزګار شوي دي. دوی د پوهنې وزارت له چارواکو غواړي چې په نوو بنسټونو کې د رسمي ښوونکو په توګه وګماري. خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي کله چې د رسمي بنسټونو بستونو لپاره نوملیکنه کیږي دا ښوونکي به د کانکور ازموینې په ورکولو په آزادې سیالۍ کې برخه واخلي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار په دولتي ښوونځیو کې د زده کوونکو په نسبت د ښوونکو شمیر کم دی. درې کاله د مخه د افغانستان د پوهنې وزارت د قزامی ښوونکو استخدام پیل کړ چې ننګرهار کې هم تر 1200 تنو پورې حقوزامی ښوونکي په دندو ګمارل شوي ول. خو اوس چې یاد وزارت د حقوزامی ښوونکو پروژه منسوخ کړي، ورسره په زرګونو حقوزامی ښوونکي هم بې دندو شوي دي. دغه ښوونکي له پوهنې وزارت نه غواړي چې په رسمي بستونو کې دي د ښوونکو په توګه وګمارل شي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم می چې عبدالله شهاب د ننګرهار حقوزامه ښوونکو یو تن نماینده ولایت دغه ټول ارګانونو چې ژمنه راکړه که چېرته د ننګرهار لپاره تشکیل لازي حق ولایت به تاسو ته ورکو. اوس مونږ دا لیکلي اسناد لرو ځکه چې مشرانو جرګې همواري پارلمان دوی مونږ ته مکتوبونه راکړي چې دا د مدغم شي په ننګرهار کې درې کاله کاري تجربه لري. لیسانس یې ماستر یې مچارده یې ما په کوم منطقه دی؟
محمد فرید صدیقیار. زمونږ همدغه غوښتنه ده چې مونږ هغه درې کلنه تجربه لرو او د معارف په چوکاټ کې بلدیت لرو. نو که بستونه راځي یا غوښتل کېږي چون معارف بستونه نشته کمبود دي، نو حق ولایت دي مونږ ته ورکړي او مونږ دې باید په دې بستونه کې رسمي شو.
خو د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي په پام کې ده چې د ننګرهار لپاره له 2 تر 2500 پورې د ښوونکو بستونه اعلان شي، اقوزامي ښوونکي بیا کولای شي چې ازموینه کی ګډون وکړي او د بریالیتوب په صورت کې رسمي ښوونکی شي.
د جمهور رئیس فرمان دی چې 5 او 6 بسونه د آزادې سیالۍ لر نه ډک شي. دا کومه سیالي چې دوی یادوي دا یوازې د خپل زحمو د ګمارنې لپاره و نه د رسمي لپاره. نو کله چې بسونه موږ ته راځي موږ به بیا اعلان کوو، ثبت نام به کیږي، بیا به د اسناد زی د امتحاناتو ملي کمیټې ته هغوی به راځي د کانکور په شکل بازمینه اخلي، نتیجه به اعلانوي او کامیاب کسان به په دندو باندې ګمارل کیږي. زموږ هیله داره چې دا ټول خپل زحمه ښوونکي چې موږ سره کار کړی دوی په لوړو نمرو باندې راشي او موږ سره رسمي ښوونکي شي، ځکه چې دوی تیار زموږ د سیستم سره بلد دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د ویان د معلوماتو په اساس د ننګرهار په 902 باب دولتي ښوونځیو کې نږدې 1,000,000 زده کوونکو ته د شاوخوا 14,000 ښوونکو لخوا تدریس ورکول کیږي او زیاتوي چې په دې ولایت کې 6,200 ښوونکو ته لا هم اړتیا شته دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
کورونا وایرس چې په تیر 2000 زیږدیز کال کې د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر پاکستان هم وځپ، لا هم د دې هیواد خلک او حکومت له دغه مشکل سره لاس او ګریوان دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د وبایي حالت د ښځو ژوند زخت اغیزمن کړل. د کورو درنه دغه کارونه زیات شول او همدارس د کورنۍ تاوتریخوالي په پیښو کې هم اضافه ولیدل شوه. دا چې 2000 زیږدیز کال د پښتنو ښځو لپاره څنګه وو په دې اړه د فرخندۍ اسد رپورټ چې د سوابۍ د یوې میرمنې په غږ پیل کې.
دا د سوابۍ ضلع یو اوسېدونکی زی بیبی ده چې وایي په 2000 کال کې کورونا وبا د ښځو ژوند ته ډېره متاثره کړې. نوموړی وایي لومړی خلکو ته د دې ناروغۍ په اړه معلومات نه وو او اوس د نورو غوندې دوی هم پر احتیاطي لارښوونو عمل کوي. خو د نوموړي په خبره د کورونا وبا له راتګ وروسته د ښځو ټولنیز ژوند تر ټولو زیات متاثره شوی دی. په پاکستان کې د فبروري په میاشت کې د کورونا لومړی کیس رپورټ شوی و. له دغې وروسته د مارچ میاشت کې حکومت د سکولونو او دفترونو د تړلو اعلان وکړ چې ورسره سړي او ماشومان په کور شول او دا شان د ښځو د کور کارونه زیات شول. د بلوچستان د ژوب یو اوسېدونکي پلوشه رڼا د دسمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل کورونا وایرس په 2020 کال کې د دوی په سیمو کې د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کړ.
کورونا له مخه کلان هم ول نو یو مصروفیت ول د دوی لپاره د نجونو لپاره کلان ول د خلجان ول دغه بعد چې هغه بند ول هغه ګریلو ماحول د دوی لپاره ډیر تنګ ول. په یو چار دیوارې کې دوی مخکې هم اوسېدل بیا دوی بیا ډیر زیاته بند ول هغه د سکولانو هغه یو دیار سي ول هغه هم د دوی خاتمه شوه. موږ په علاقو کې سکمې دي تشدد هم زیاته شولې ماشي کم ول دي او د ښځو لپاره ځینې پریشانیانې هم زیاته.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نوري نصیر چې په قبایلي ضلعو کې د ښځو پر ژوند د کورونا وبا پر اثراتو کار کوي د دسمبر پر 23 له مشال رادیو سره خبرو کې وویل په قبایلي ضلعو کې له وړاندې نه ښځې ډېرې مسلې لري او دغه وبا یې مشکلات لا زیات کړي دي.
ډېر سیریس ایشو راغلی دی هغه هم د ډومېسټک وایلنس دی او هغه د ښځو اکسسبلټي ده. او په کووډ کې خو ډېر عجیبه سچویشن دی. په کووډ کې چې زه کوم کار کوم لګ هغه صرف دا هیلپ نه چې ما تشدد شوی دی په کور کې څه سچویشن رواني چې هغې کې د کووډ پیشنټس وي هغوی ته پروټیکشن ضرورت دی ځکه چې کمی ښځې په کور کې دي او بیمار ورته پروت دی نو خدمت لپاره خو کور کې هم ښځه موجوده ده کنه بل څوک نشته کنه.
روان کال د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه حکومت د مارچ میاشت کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې او وروسته یې د نومبر د 26 مینا د تعلیمي ادارو د تړلو اعلان وکړ. په دغه دوران زیاترو غیر سرکاري تعلیمي ادارو خپلو استادانو ته تنخواګانې ورنکړې شوې. د لکی مروت سره تعلق لرونکي د یو غیر سرکاري سکول پرنسپل امرین بیبی مشال ریډیو ته وایي په 2020 کال کې دوی د کورونا وایرس له وجې نه یوازې د ذهني پریشانیو بلکې د مالي ستونزو سره هم مخ شوي دي.
پور بوج پما باندې کنه دلته جوائنټ فیملی دي مطلب ځان د دل د فیملی نشته مطلب خو د خبره نشو ده پور اجزانه په مشکله باندې گزاري کوي کنه.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې یو مشر شاهده شاه د دسمبر پر 23 مشال ریډیو ته ول 2020 کال د خزو پر ژوند زیات منفي اثرات پرې باسل دي.
ټول خلک په کور کې بند شو خزي سړی ماشومان نو اغه د وجه ډومېسټک وایلنس اوم زیات شو. ماشومانو د وجه په مندو باندې د کار بوج اوم زیات شو. بلدا چې جاب بزنس او کاروبار دې کې ډېر زیات نقصان او شو خلکو ته خاص کر دا ډومېسټک ورکرز چې دي نو هغه ته ډېر نقصان او شو. او دا چې د کی پی خزي چې دي نو هغه د خې بده ډېر شاکی نه دي نو هغه معنی دا هر څه بند شو نو هغه د وجه سره ای کې یو غوسه او یو خفګان دي. او پوزېټیو کې دا دي چې هغه ته ځان د پاره ډېر ټایم ملاو شو نو هغه ډېر خو اکټیویټیز شروع کړل لکه ګارډن cooking, knitting, sewing, writing, blogging, or vlogging, etc.
په پاکستان کې د خزو د حقوقو کارکونکو ادارې وایي سکهال د کورونا وایرس له وجې پر خزو د تشدد په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی او دغه د خزو ذهني صحت هم متاثر کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د کورمه اوسیدونکو گلزار حسین په دواړو پخو یو لاس او یو سترګه مازور دی خو په خپل هوډ او همت یې تر شپاړسم زده کړې کړي او نن د خپل کلی په ماغه سکول کې ښوونکی دی چې وخت پکې په خپل زده کوونکی او د غریبۍ له کبله هغه تر لسم جماعت پورې په خره سپور سکول ته تللی دی. خو د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته د گلزار حسین تنخواه بنده شوې ده. دا کیسه له عبدالحی کاکړه اورو.
گلزار حسین د 1999 کال د فروری تر 15 تر غرمې پوری روغ رمټ انسانو، خو یوې شیبې د سترګو پرب کې ورزخه نیم بدن جلا کړ.
زه خپل پټې او طرف تلالم، و یوه چینه بدله هغې کې ما اوبه چیکلې. وزه چې کله اوبو ته څملستلم نو مینڅخه خو دی به وخت باندې زه پوه نه شولم دمکه وشپله. هغې دمکې ریزلټ کې دما دواړه خپې او یو لاس او یوه سترګه ضایع شپله. زه یې بیا بوتلم پرچینار هسپتال ته. یوه شپه پرچینار هسپتال کې وکړه او هغه نه بعد زه پېښور ته بوتللم. پېښور کې درې میاشتې ما هسپتال کې تېرې کړلې. کله پېښور نه وفاس کوم احتیاطاً بیا فرچینار اسپتال کی زد بی میاشت بیڈ باندے پروت پام او دا 5 مہینی ما اسپتال تیر کڑے دے.
علاج گلزار حسین لمرگ بچ کر خود حق وجود سالم نکڑائی سو. دا پیش پر وقت حقا اتا کلن و او دا جوند کولو یو اوشت مزل ارتا پاتو. لمور او پلار سره یوازی دا زوی دا بدنی معذوری فکر نو، بلکه دا حقا دا راتلون کی پاڑا اندشمن ول.
زما والد صاحب څو هغه خپل استاد ریټایر شوی وو. هغه دا سوچ ماته وکړلو چې تعلیم نه بغیر د دیو لاس دواړه خپې دا د یوه کار نه شي کېدی. وردی باندې که مو تعلیم وکړو نو دا به مو ته ډېره ښه وي. ویلې چې کرسۍ باندې به ناست وي او دا به خپله نوکري کوي. او ما هغه واجې نه زه نن مشکلاتو نه وتی یم، ډېر اسانۍ سره روان یم.
گلزار حسین په کورمه کې د خپل کلي لوکمانخیلو په پرایمري سکول کې داخل کړه سو، خو لویه پوښتنه او ستونزه دا وه چې په دوو پښو یو لاس او یوې سترګې معذوره اته کلن ماشوم به تر سکول پورې مزل څنګه کوي. دغه پلار د زوی لپاره نه د ګاډۍ او نه هم د معذورانو سایکل اخیستو مالی وس لرلی. د گلزار هورونو د هغه سکول ته په شا وړلو ته غاړه کښېښودله او هر ورځ به گلزار په شا سکول ته وړي او راوړي، خو چې څنګه څنګه هغه ستریدلی نو ورونو یې پر شا د اخیستو توان هم له لاسه ورکړ. بلاخر کورنۍ یې مجبوره سوه چې هغه په خره سکول ته ولیږي.
وان کلاس نه تر لسم کلاس پورې دا سفر ما په خر کړی دی. یوه ورځ ټایم باندې ز خپل خر باندې سپور وم. زما ورور ما سره سپور وو. ای مو خر پسې بل خر راغلو د مخ منډې ته شروع کړی. د ټایم باندې ز خپل خر نه ول ودم زما کی تر راغلم. بیا خلکو ما سره مدد وکړلو. اس کی ټرام خر یې تر باندې ولو هغه باندې سپور کړلم. ما بهار نه منلو. مې له خیر د کوم مشکلات تیر شي هو انسان ورسته ژوند بیا آسان وي کنه. دا شی مشکلات راتلی جی مخته بالکل.
پښتانه عموما خرته په شا سترګ نه ګوري، نو چې یو واره معذور سي او په خره سپور سي دا خو په ټولنیز حواله ډیر مشکلات را پیدا کوي. خو گلزار حسین بیا برعکس تجربه لري. دی وایي چې کله هم چا ور باندې خندلی یا ټوکی نه دی کړی.
زما څه کلاس کو مرګلی وو هغوی به ما ډېر زیات خیال ساتلو. هغوی به زه خرنه بی کینولم، خرنه بی کوس کړلم. زما حوصله مضبوطه وه، ملګري سره ښه وو. هغوی به ماته وی چې ته به خامخا سکول ته راځې، نه بغیر زرېږي. که چیرې زه هغوی تنګولی ما پسې خوندای کولی څه شی کولی بیا خو ما نه شو کولی کنه، بیا خو زه سکول ته نه تلم.
گلزار حسین تر لسم جماعت پوری سکول ته په خره ولاړ او چې کله یې د پاړه چنار کالج کې داخله واخیستله نو پرنسپل ته یې خاص وکړ چې په حاضرانو کې دې ځکه سختې نه ورسره کوي چې هغه په تګ راتګ کې مشکلات لري او دومرې پیسې ورسره نشته چې په ګاډۍ کې کالج ته ورسي. گلزار حسین له 12 پاسول وروسته له علامه اقبال پوهنتون څخه پرایویټ 14 او بیا په اسلامیات کې ماسټري وکړه او ورسره ورسره د پرایمری سکول د استادانو ټریننګ هم وکړ. چې کله زده کړې ختم شوې نو په 2016 کال کې نیغ د کورمی پولیټیکل ایجنټ دفتر ته ورغلی.
ما پی ایس ټی کورس او کو پرایمری سکول ټریننګ او بیا زه پولیټیکل ایجنټ ته لاړم. هغه ته ما وی چې جی ما ته سرویس راکا، زه مجبور یم، غریبی ده. او هغه زه خپل فنډ نه ولګولم. 2014 نه زه خپل کلی کې پرایمری سکول کې ولګیدم. 6000 روپۍ تنخواه ما غسته.
بیا هغه ورځ هم راغله چې گلزار په هم هغه سکول کې استاد سو چې ورتلس کاله په خره د زده کړو لپاره ورغلی وو.
السلام علیکم. زلاړم سکول ته.
وعلیکم السلام.
نن هغه په کلاس کې ولاړ زده کوونکی نه بلکې ښوونکی دی. خو اوس د گلزار تنخوا قنده ده. خو گلزار حسین وایي چې که نوکري یا تنخوا وي او که نه، هغه به په سکول کې زده کړې ورکول جاري ساتي. په دوه پښو او یوه لاس شل او په یوه سر ګړون گلزار کله هم ځان معذوره نه ګڼي. دی وایي معذوري مجبوري نه ده، بلکې په بدن روغ سړی که بیکاره ګرځي نو بیا دغه بیکاري په اصل کې معذوري ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمه بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمه بجو،
سندرې جادوګرې
پر درینیمه بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
په سوات کې د سیلګرا لپاره په مشهور سیمه مالم جبه کې د نوي کال د پیل د خوښیو لمانځلو لپاره یوه میله روانه ده چې پکې د موسیقي محفلونه او تشبازي کېږي. سیلانیان دې میلې ته خوشاله دي. ځایي اوسیدونکي هم خوښتي وایي چې د خلکو له ګڼې ګوڼې سره د دوی کار روزګار ښه شوی دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ کمپنۍ لخوا د نوي کال پر راتلو 15 ورځنۍ د جشن مانځلو په لړ کې په وړمې ورځ آتشبازي او موسیقي خوندور پروګرام وشو. د ملم جبه په سر د واورو په میدان کې زلمو اتڼونه واچول. سیلانیان وایي چې دغه د دوی لپاره د خوشحالۍ لوی موقع ده.
زمانو فریال لے اور زه پشاور نه راغلم، زه د فرست ټایم راغلم فیملی سره اور ډیر زیات خوند یو کړلو اور دل تواورم شوی دی اور چیر لپ سر سو کولاو دی نیو ایئر فیسټیوال ام سٹارټ دی اور زه ټولو تویم چې راشه دل ته انجوای وکي اور ډیر زیات خوند دی دل ته. زما طرف نه تاسو ټول ته نوې کال مبارک شه.
زمانو شغیب دی جی مونږ چیر بنیر راغلی او ماشاءالله روډم خیر سره او نور انتظامات برابر دي. ټول مهمانو ته ویلکم وایو راشه او مونږ په انجویمنټ کو راغلیو.
د کوټې څخه تعلق لرونکي سندرغاړی وحید اچکزی چې په خصوصي توګه سندرو ته راغلی وایي چې ډېره موده پس د پښتنو په سیمو کې داسې خوشحالۍ راغلي ځکه ورته خلک خوشحاله دي.
خوشحاله به دی ډېر زیات یم چې زموږ د پښتنو په وطن کې الله تعالی امن راوستی دی او دلته کې د خوشحالۍ اتنې کېږي، ګډاګانې کېږي، د خلکو په مخونو باندې خنداګانې دي. نو ډېر زیات خوند راکوي. دا باید چې ټول پښتانه راشي، د خپل وطن نه خوند واخلي، د دې پښتنو سره مینه محبت وکړي، د دې ځای خلک هغوی سره وکړي. نو انشاءالله زموږ وطن جوړ دی. په دغه شکل به مونږ ټولې دنیا ته دغه یو پیغام ورکوو چې مونږ پښتانه نه دهشتګرد یو، مونږ امن پسند خلک یو، مونږ د مینې محبت خلک یو، مینه خوروو او مینه غواړو.
د ملم جبې ځای اوسیدونکي علاءالدین وایي چې وړمي ځل د پی سي هوټل او چیئر لفټ جوړېدو وروسته په دومره زیات شمېره سره سیلانیان د نوي کال پر راتګ راجمع شوي دي.
اوس چې کم خلک رااله، کم مېلمانه رااله، نو دا لکه په ډېر زیات ګڼ تعداد کې رالو او ډېر انجوای وکړه، ډېر خوند واغست. د واورې نه مو او میوزیک ته دلته لیپټونو نه سکیټنګ نه ډېر خوند انجوای وکړو او موږ هم ډېر زیات خوشحاله یو چې یاره دلته داسې پروګرامونه کېږي. نور خلک به راځي، مېلمانه به راځي او دلته وپې د دې خلکو روزګار هم برابري، د علاقې پېژنګلو وپې هم ښه کېږي او دلته ښه پوره امن دی او خلک ډېر زیات خوشحاله دی او که داسې پروګرامونه دلته کېږي نو لکه ډېر خوند به کوي.
ملم جبه کې د ځایي سیلانۍ ادارې لخوا د نوي کال جشن په لړ کې تر 15 جنوري پورې بېلابېلې هلې ځلې شروع دي چې پکې د موسیقۍ سره سره په واورو د لوبو مقابلې هم روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خبرونو د پښې بي دي د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د بلوچستان په مچ کې د وزیر شو کان کیندونکو هزارګان کورنۍ د مړو له خخولو انکار کړی. دوی دغه یو لسمړي د احتجاج په توګه په مچ کې له بلوچستان سین صوبې ته تلونکو لوی سړک باندې خوای تر هغه به نه خخوي چې د ژوند د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړل شوی. دا یو لس کسان بیګا په مچ کې ناصرګند وسلوالو وجلي چې تر اوسه یې چا ځمواري نه ده منلې. د بلوچستان حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې وسلوالو یو ځای تن وجلی او په تیښته بریالي شوي. ځایي خلکو مشال لیړیو ته ویل چې وجل شوی تن مرسلین نومیږي. مزدور وو او له هیڅ سره دښمنی نه و. دا په 2020 کال کې په شمالي وزیرستان کې لومړی هدفي برید دی. بلخوا پوځ او مقامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې په سیمه کې امن پر ځای شو د هدفي بریدونو مخنیوي وکوي. د بلوچستان سرحدي ښار تافتان کې پرون تاجرانو له ایران سره د پولې د بندش پر ضد مظاهره وکړه. دوی وایي دغه سرحد له تیرو څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې نه یوازې په تافتان بلکې په سیمه کې یې په سلګونو کسان بېروزګاره کړي دي. د احتجاج ختمولو لپاره د تافتان مرستیال کمشنر عصمت الله اچکزي له مظاهره کوونکو سره خبرې کړي دي. د افغان حکومت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر اشرف غنی سره مشاورتي غونډه لري او ټاکل شوی چې سبا له طالبانو سره د خبرو بل پړاو لپاره دوحې ته لاړ شي. دغه پلاوی وایي د چارواکو نه علاوه له سیاستوالو، مدني فعالانو، د ټولنې له نورو برخو سره مشورې کړي او راتلونکو خبرو کې به یې اوربند او سیاسي جوړجاړی اولنی ترجیحات وي. داراز قطر، پاکستان او امریکا هم د اوربند غوښتنه کړې خو طالبان تر اوسه اوربند ته تیار شوي نه دي. په ایران کې د ترهګرۍ او قتل په تور درې کسانو ته پانسي ورکړل شو. د ایران رسمي خبری ادارې میزان آنلاین نن خبر ورکړی چې په دې کې په دوو کسانو د ترهګرۍ او په یو بل تن د قتل او وسلوالې ډاکې تور و. د دې خبر تر مخه د درې واړو کسانو ته نن سهار د دې هیواد په سیستان بلوچستان صوبه کې پانسي ورکړل شوه.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زمون تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو اجازه درنه غواړو. د خپل